افغانستان کې د سهار 8 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبری برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویسټ وای په دغه کې د طالبانو له لوړ پوړو استاد سره خبرې مفصل یا سپینوي هغه دغه څرګندونه بیگانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویلي چې د طالبانو له پلاوی او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځې ناستې پایته ورسولې هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت بشري حقوقو بشري اړتیاو او امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې د ښاغلي وست په وینا دواړه خزي خبرې مفصل یا سپینې وی او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي توماس ویسټ او د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری چې تیر یک شنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی سره خبرې ترسره کړې دغه راز په دوه جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې ترسره کړې توماس ویسټ ویلی لولا الخاطر سره د زدکړې او د افغان خزو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې وکړې رینا امیری هم ویلی چې لولا الخاطر سره د زدکړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان خزو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولېږدوي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا بریتانیا هسپانیا جنوبي کوریا هالند ایټالیا استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و ښاغلي متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي اقتصادي امنیتي ښې حکومتدارۍ مخدراتو پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او هم د هغوی پوښتنو اندېښنو ته ځواب ووایه د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولي خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانستي دي د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او حمید هنري او انتقادي بیانونو مخه نیولې ده امنیستي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د یو شمېر آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې دي په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د تیر یک شنبه په ورځ د موسیقي یو شمیر ضبط شوی آلی وسوځول شوی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځان مرګ برید په تړاو کړی دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی زرداری ویلی پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی پاکستانی چارواکي وخت نا وخت هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دغه ادعاوې تل رد کړې دي په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بېساري تودېدو له کبله شوې ده د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بېساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي د اټکل له مخې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګرادو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په قطر کې د طالبانو او د امریکایي لورو ترمنځ د وروستیو ترسره شوو خبرو موضوع ته مخه کړو. په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر بېلابېلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلی چې په دې دو ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکس کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګاللو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې دا غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي، د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړې. له هغې سره د قطر په غونډه کې چې تېره یک شنبه او دو شنبه جوړه شوې، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغې د ټویټونو په ځواب کې د میدان شار پخوانی شاروالي ظریفي غفاري لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو له کبله موږ افغان ښځې د بشري حقونو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوویشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیايي مکلونو حالت راوستلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي، د ټام ویس او رینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوحې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورید کې د ښځو سنگار ځایونه هم وتړل.
دغه راز یو شمېر شنونکي وایي، د دوی په باور طالبان به هغه سې ټول ګډونو حکومت جوړ نه کړي چې د نړۍ هیوادونه ترې غوښتنه لري. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې د موسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر تشکیل وي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه لري او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف یو وربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي، د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر قابلوف څرګندونه راخیستي چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي، د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوی دغه غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په کازان ښار کې جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بېل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغې ووایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2010 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نه، ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي اکثره وخت د سفر په مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړې کړي.
د ننګرهار اوسیدونکي پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې د ننګرهار، کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي، اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړې کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره دباندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو، نو له خپلو کورنۍ، دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څېر په یو ستراتیژي ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول.
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړې کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزورې کار کوي. پخوا زه خو امنیتي ستونزې وي، دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا دې له داسې خلاص رسی ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې هم نشته، بیا هم دا دې له کوم فارملرل نه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس زبیح الله زگی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په وګدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیوړې کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي په مختلفو ولسوالو کې بچی دي د افغان بي سیم هغه منظور شوي دي. همدارنګه د جلاباد او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو لپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
په ننګرهار کې د یو شمېر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي او دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د خوست ښاروالۍ لخوا بیا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي چې د خوست ښاریان هم ورسره خوشحاله دي. د خوست یو شمېر اوسېدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم باید پلي شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. نور په دې رپورټ کې.
خوست ښار چې مخکې اجازه سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قوماندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم ورونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې لس بجې دي موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کوم پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د ملي کال انکشافي پروژه ده. هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې. په هغې کې مالي لګښت څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر درې ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیار دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني دي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر ورځې وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خپرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په هغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. د کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 25 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحده ایالاتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ. تقریبا د ټولو بیرغونو ولسی ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وي ملي بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې وي ملي بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیږدوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري: تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته. د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي؟ په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېږي؟ د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې 100 کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت په 1905 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د 9 میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پاچاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په ارګو رپېده او د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په 90 میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپېده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلېږي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دی.
نظامونه معمولا لزان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بل لار راځي، نو معلومدار خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 13 کال کې هم قرباني ورکړي دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم 100 کال کې دغه بیرغ دی قرباني دی او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه لزان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قان عمومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته یو خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وژو دوا تار دي چې هغه په یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا په تاج کې صادر شاه دغه وژو کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت تور سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شول د پاره یا د خپل
مرحوم صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی جن واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکارکی؟ بیرغ یو سمبول دی چې تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس
په فیسبوکونو په ټویټرونو کې او لدغولارو دا ورس المانځلې ده. نو ولې باید واکمنان لخپل خلکو سره سم ګام واخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیکه توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا د عظمت د نښې په توګه چې دا یې نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی، د هغه په توګه استفاده کېږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده، بیرته هماغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسو لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی، خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی، بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه صبغه ځینې واخلي، هغه وایه نه اخیستلی شوای، بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ، تور، سور او زرغون، دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي، هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کېښود، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل، او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنگتن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو. ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې، او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغلی مقوری د بیرغ په ورځ دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خپره کړه. بل پیژندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د زمري په ومه خپل نوی سندره خپره کړه.
رنگ پہرا بگانا نود ممبئی بیا وطن تبا چورانو رنگ
پہرا. افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نژدې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي: د قام عزت ملي بیرغه، ولسی پت ملي بیرغه، تل دې ځلیږې، تل دې رپیږې، تل دې اوچتې ملي بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایه چې نه مقام لري نه پیسې، خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړی، لکه یو شاعر چې وایي د شاهانو ورته لال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینې. د شنبه په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د ښاغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو وروسته څه احساس کوه.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندي خلک دي، او دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي، او دا خلک هر څومره سخت بد شرایط هم وي هغه د هنر قدر ورسره دی. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي، او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر هغه مینان دي، او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپله داسې روحیه راکړه چې یعنې که زه ډېر زړه ماتې هم وم، زما په زړه کې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپل وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري، او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پې نیول کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یو زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. د وویل وای اوس کار راته سخته کو، ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم، ډېر پام وکم، چې د خلکو د امینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یې چې تر دې وروسته که څه لیکي مهرباني.
او دا باندې کنه خو هم خاصه دا باندې کنه خو ځکه ستا چې دوی ما سره مینه وکړه، زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپل د زمونږ په ژبه کې په دې پښتو ژبه کې دومره لوی لوی درنې ستې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. او دا چې دا زمان نه پوهېږم په کوم لیونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه وای نازولم. دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده، خو بیا توکل په خدای دا خدای چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کړي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره، خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یوه داسې صمیمانا او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم پکې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګ زنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه. دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ راوته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې، دا په صدیقو ویشل شوې، دا په ذایقو ویشل شوې ده، دا هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل میلان وي. یعنی په دې باندې پوهېږم، خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا عیب دي، او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېر مینه داسې ده لکه د اوبو خبره. نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې چې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره یې مینه وکړه یا زما څنه څه هنري وسایلو که یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر سلام خالص هم وي نو پاگا دیر رنگونو چه یو نیم رنگ پچی
نو کاروان سب طبیعی خبره ده سی طول کسان خو یو دول هنر نسته ای لیکن ستاس پا برخه که بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړی او ډیر لوی برخه خصوصا په خواله رسنیو کې ما دا ویل چې لدی جولای له دیرشمې راوروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ لیکلی هم دی شعر
تېر کال هم ما ډېر شعرونه تېر کال هم دغه د جولای د دیرشمې نه وروسته لیکلي دي همدا اوس نیم لیکلي دي
خدغه خبره مهمه ده یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانه ستایي هغه درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکولی شي نورې ډالۍ هم ورته لري
اغه په چا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نو دې پرې وته دا رنگم به تر سره کولای شي او خپل هغه د نیلګرتیا او غبار هم به د زمينه په نور باندې ووینځي
د شغلي کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
تلګه مسکشا چستا بشما بس ته ما تلګه مسکشا چستا بشما بس يم داس مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړه می په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له کوم جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشحالۍ نه د ژړا بشم بس زلان دے پدرکیم تا مخت دا غروب و زر را در جمع پا هوا بشم بس ملنگ یمد مینے پا کاروان کی امروان ملنگ یمد مینے پا کاروان کی امروان چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس
ملان پر خبرونه کی هم کیسه لرو هم د کیسه نقد
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خوزانو ونه د چلانور لنډه کیسه ده دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې
د خوزانو لوی ونه د کلی په مینځ کې بلاړه وه دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکۍ یې په تانګو کې تالونه اچول پیغله او زلمو یې بې پردن لاسو شونډې سرې کولې کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه د لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ور پورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له مېوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان مې پکې اچولی وي، ټالې پکې وهم.
دا کیسه چلانور پخوا آزادی راډیو مجلې ته رالېږلې وه، بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړي، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړي او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهم وو، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو د چې په کیسو باندې ډېرې ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم، او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولی ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده هغه هغه به زه هېڅ کله هیره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي زه د ډېر زیاته متوجه وم، او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره یعنې د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم، او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما ویل چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا دې ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده. تاسو لیکئ ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلا او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره
د کلی د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاونه وینو چې د ونې له ودې سره برسره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله دیشته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولی.
نه در د ما چې مخې یادونه وکړي دغه تر څنګ دغه شی هم و چې زما دې شي ته دومره پام نه، یوازې مې غوښتل هغه د غوزانو ونه انځور کړم چې دغه سی وي. نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلی دی او دغه راته پکې ډېر جالب و، ما دا شی دغسې نه و راخیستی.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثره شئ. یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پې کش کې چې نه دا سم نشو، بیا یې ولیکي بیا سم نشو او بیا کیسه راواخلي. د ډاکټر شریفې له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې خطې مې پوهېستلې دي؟
ما باندې دا بیا بل ډول و، زه د ډاکټر شریف دغه نقد ډېر زیاته تشویق کړم او له هغې وروسته ما ډېر لیکل کړي دي. کیسې به مې یو دوه لیکلي. سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم اغېز نه کوي، خو زما دپاره ټول هم دغسې نه وو. یا په ممکن زما دپاره د ډاکټر شریف نقد داسې نه وو، ما زه یې لا تشویق کړی یم او دغسې کرکتنې دغسې نقدونه په کیسو باندې ډېر زیات مهم دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې بي زما خو برخو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډېره بېخي ښه ارزولې ده، چې بېشي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډېرې ښې کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې داسې کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې دغسې کوم څه ته پام شوی یا دې ما پکې لوستې. ممکن ټولې کیسه یې ډېره ښه راخیستې وه او ډېر
تاسو په دې خپلو خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه. لیکن د ډاکټر شریفي چې ستاسو په کیسه د غوزانو ونې باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله کیسه سپړلې ده، د کیسې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې کرکتونکي ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړی؟
څومره ښه خبره وو. همدغسې دغه کرکتنه یا دا نقد چې کېږي د همدې دپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه وي هماغو شیانو ته متوجه شي کنه. او آغلی شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کرکتنه پرې لیکلې وه، له سمبولونو رانیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخیستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال چې په افغان ټولنې کې کیسې لیکي، کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري؟ مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري؟ ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوي مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته مې زیات کړی ده، نو دا خو په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه سي شانو ته مو پام شوي دي د نورو کیسو په برخه کې؟
و دغه سي دي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه سي کیسو سره زمخ کیږي. ما چې یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انځور وړاندې کوو هغه باید کیسې پوری یا کیسې کې یو ډېر مهم رول ولري. کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای، دغه کیسې یو مهمه موضوع ده. خو مونږ بیا هم کشیری مونږ په پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کرکتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي کنه. داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په څه کې د یو انتقاد کړی و چې کامی یا دغه نقطې سم نه در اخیستي. نو دغه څه نو چې زه باید په دې خبره خفه سم یم، دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه، چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخیستل کېږي او که ښې راخیستل کېږي، دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وکړي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه د یو لوستونکي په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سمه ښکاره نسی، نو کېدای شي چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چېرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوسپړو، شاید په لیکوال هم بد تاثیر ونه کړي. څرنګه ځلا جانې؟
وته خبره ده زمونږ کچېره موږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټنه په امغه اثر نه وي په لیکوالۍ کنه، او دغه باید بیلې موږ چې کله هم کرکټنه کوو هغه باید کیسی نه
پزلای. دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کیدای میخائیل نایمه، هغه د غلبیل پونم د نقد ډیر پن کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله، مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
نو ما غوښتل هم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دې زما کیسې نقد کړې وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. مونږ زیاتره دغه کرکتنې یا نقدونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کوو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه، چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکتنه شوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دې په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کرکتنه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپله له مسعود رښتین څخه اورو.
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مان دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د دې ونې آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم تمرو. تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم.
ورس موشه
یاله نسکوروم ده تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا
میرا تزم ساجڑ پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہیں رہو میں خود نہیں رہو Hiram, 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 Hiram,